گام مشابه نبردارد. ایران با این پیشنهاد موافق نیست که به اساس آن باید تولید تیلش را به سطح ماه جنوری حفظ کند. تولید تیل ایران نسبت به زمان پیش از وضع تحریم ها در سطح پایین تر قرار دارد. و تیم های صحی 155 کشور و مناطق از امروز کار را روی تغییر واکسین پولیو به یک شکل جدید آغاز می کنند. در نظر است که این تغییر الا اول ماه می به میان آید. سازمان صحی جهان می گوید که این نقطه عطف در تلاش برای جهان عاری از پولیو به حساب می آید. در سال جاری حداقل 10 واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال در جهان ثبت شده و تمام آن در افغانستان و پاکستان مشاهده شدند. واکسین جدید پولیو نیز مثل گذشته در دهان اطفال چکانده می شود و بدین لحاظ رضاکاران صحی به آموزش های تازه نیاز نخواهند داشت. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. دوستانو به هم د شکرې ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب حنان صافی سره ملمدای او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، څنګه کولای شو چې د شکرې ناروغي څخه ځان خلاص کړو؟
اوه، تا خو تر ډیره حده پورې ممکن هم ده او ممکن هم نه ده. په دې معنی چې یو تعداد شرایط دی چې هغه باید زموږ خلک په دې باندې پوه اوسي چې هغه نه ځان وساتي، ډېر چانس شته دی چې په دې ناروغي اخته نه شي. اما تر ډېره حده دا ناروغي داسې یو ناروغي ده چې په دې باندې اخته کېدل د انسان د صلاحیت ته وتلی دی. تقریبا په عام حالت باندې مشخص کوم واضح اسباب د دې په ټوله دنیا کې تر اوسه مبهم دي، خو یو تعداد ناروغیګانې دي چې په علت اصلي خو همدا ده چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې هغه غده د فنقرانس چې د معدې په خوا کې یا د توري یا د توحل په خوا کې ده، هغه صدمه ویني په هر دلیل چې کنه، یا د میکروب په واسطه صدمه ویني، یا د جراحي د عملیاتونو په ذریعه صدمه ویني، یا تردیدات یا ضربې انسان خوري. مختلف ناروغیگان دی او شواگان شوا اخستل دی، داغه په ټول حالاتو کې په عموم صورت که په هر دلیل صدمه دی پانکراس غدی ته د جزیرې لنګرهانس ته چې ما مخکې تشریح کړه، دغه وزو ته تاوان ورسیږي. نو د انسولین تولید چې وظیفه یې همدا ده د شکر انتقال حجراتو ته، دا مختل کیږي. نو ځینې کسانو کې مساعد زمینه ارسی ده چې د ارس په واسطه د جین معیوبه جینیټیک ځکه ورته وایي، د معیوبه جین په واسطه چې هلته هغه اخلي والدین اولادو ته انتقال کوي، هغه خصوصا همدغه کسان چې یو مساعد ارسی زمینه هم ولري. په دې خبرې چې زما مور پلار نیکه یا نور نږدې خپلوانو کې درجاول اقربا وکړي.
ډاکټر صاحب، د عتیق الله خان پوښتنه اخلو په اړه زو دیته مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. د زادې ذات کلا د روزګان د ولایت څخه خبره در سره کوم. ډاکټر صاحب، خپل سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام پوښتنه کوم چې د شکر چې د پرڅو قسمه د ولایتي څخه کیږي، دا او د دې درملنه په څو وخت کې کیږي، یعنی په ولایت کې په ورځ موده کې کیږي؟
ها، دا پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. لته سي ډیره مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ مخکینی خبر ته به دوام ورکوم. بیا برزو دي پوښتنه
دي پوښتنه تا. نو دا سې چې هغه کسان چې یو مساعده زمينه د ارسي ولري، مساعدات په دې معلوميږي چې یا د ضرور خور پلار مور او لا د نږدې اقرب هم دادي دې کې کوم موجود دی، باید په دې پوښتنه چې د لپاره هم یو مساید ارسی زمینه شته ده، نو دی باید احتیاط وکړي. د احتیاط په دې معنا ده چې دغه ناروغان یو د وینې غوړ باید همیشه کنټرول کړي چې دا جګ نه وي، دوم دا چې چاغ نه وي، دریم دا چې که عمر خصوصا د څلوېښتو نه واوړي دا کسان باید که ناروغ وي که نه وي چې چاغ وي، مساید زمینه ولري او د وینې غوړې ترایګلیسیرید کولیسترول دا دي، دا هم باید په خپل نورمال اندازه کې وساتل شي، او خپل عضویت د دغه شیانو چې ما درته ذکر کړه چې ځینې مختلف نوع میکروبونه چې د ویروسونو بکټریاو پرازیتونو نه د فنګسونو پورې بیا ته میکو بکټریا یعنی حتی توبرکلوز پورې تشعشعاتو جراحي صدمات غذایي نوع د غذا چې یو د سبب ده رژیم نامتوازن د عضویت دی چې غذایي رژیم هغه کسان چې ډیر زیات غذا خوري په صورت عموم په خاص ډول قندي مواد ډیر زیات مصرفوي، هغه په دې خاطر چې که دی په قندي مواد خوري نو پانکراس باید زیات فعالیت وکړي تر څو چې زیات انسولین تولید کړي چې هغه شکر په مصرف ورسوي، نو که د حد نه زیاته شي دا وجود مجبور دی پانکراس ډیر فعالیت وکړي چې ډیر انسولین تولید کړي، که څومره تر یو حده پورې دا غړی یا د غوده دا توانمندي لري چې دا تولید وکړي د انسولین، خو که د خپل اندازې نه زیات دا بار وګالي بلاخره د خپله بېکفایته کېږي، یعنی په خپل وظیفه کې بېکفایتي ښکاره کوي، نو بیا دا چې بېکفایته شو تولید د انسولین مختل کېږي او خپل تاثیرات د لاسه ورکوي. نو په دې اساس باندې زما توصیه ټولو هیوادوالو ته همدا ده چې خپل غذایي رژیم کې ډیر احتیاط وکړي، یعنی هغه غذایي مواد واخلي چې تر څو وږی نه وي، وی نه خوري چې که وږی کیږي نو ډیر ونه خوري، تر هغه دا یې ونه خوري چې دی موړ شي، او بله دا چې په موږ داسې یو فرهنګ د غذایي دی چې درې وخته کینی او ډیره غذا خوري، یا حتی ځینې کسان دي چې دوه وخته نه خوري، یو وخت یې خوري خو دی بیخي ډیره خوري او بیا کار فعالیت هم نه کوي، ځکه دا ډیر غذا خوراک خپله سبب د دې کې سړی لټ او بیکاره شي، نو د وجود هغه نارمله فیزیولوژي هغه فعالیت مختل کیږي او زمینه دې ته برابرېږي چې د انسولین یا خپل تاثیر د لاسه ورکړي یا تولید مختل شي، نو په همدې اساس باندې زما توصیه د دې د مخنیوي لپاره یا که تولید د هغه د پرمختګ نه د مخنیوي دغه نقاطو ته په ډیر عمده شکل متوجه، او د دې بل ورور سوال دا و چې
څنګه شکرې ناروغي پیدا کیږي او درملنه څنګه امکان لري؟
ورکی کنه دا ورور هم د سوال وکړ، نو ګران ورور اول خو دا چې خدای نه سوال کوم چې موږ هیوادوال په اخته نشي، او که اخته شو دا داسې یو ناروغي ده چې ټول عمر بیا در سره ملګری ده، یعنی داسې تر اوسه په دنیا کې داسې دوا نشته چې دا ناروغانو ته ورکي او دا ناروغي د بیخ او ریښې نه ورکه شي، نه دا ورکیږي نه، دا چې پیدا شو دا به در سره وي، خو په مختلفو درجو دا ناروغي شته ده، په مختلفو ډولونو ده او په مختلفو درجو دا ناروغي پیدا کیږي په مختلفو خلکو کې، نو د پمدی اساس باندې په دغه لنډو تنگ پروګرام کې دا نشي کېدلی چې زه تاسو ته د دې درملنې ټول اړخونو باندې په تفصیل باندې بحث وکړم، یو دوم دا چې دا بحث هم شي د راډیو د لارې تاسو نشي کولی چې دا ټوله درملنه واخلي او خپل علاج پرې وکړي، نه، نو زما توصیه دا ده چې هغه کسان چې په دې ناروغي اخته دي د خپل مربوطه متخصص ډاکټر سره، یعنې د هر ډاکټر دنده وظیفه هم نه ده چې د شکرې ناروغي معالجه یا درملنه وکړي، او د متخصص ډاکټر هغه ډاکټران چې په دې ناروغي کې اختصاص لري، تخصص لري او په تفصیل پی پیږي، هغه سره باید خپل مشوره وکړي، هم د درملنې لپاره، هم د مخنیوي او وقایې لپاره، هم د رژیم غذایي لپاره.
اجمل ننګرهار نه په لیکه کې د پښتنو اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم، احترامات منه، اجمل د ننګرهار نه، تاسو نه احمد درکړی ده، ډاکټر سره د سوال لرم، یو دا چې
داس نور دې دې چې د شکر د ناروغۍ د علاج هم کیږي په ترکیه کې کوم غوته چې دې یاده کړې دې ساتل شم کیږي چې دا تاسو ته نه پر اخته تلې کوي خپل معلومات راکړي او بندا چې زه په خپل شکر یې ما تقریبا دا یو کال شو چې دا تقریبا ته پیدا شوې ده خو زه تر اوسه پورې دا څه نه مې پرې پاریس کوم او د یو سره دیش نه زما دا کله په نهار باندې یو سره دیش نه کړو چې هم دې دا څه تر نه پدې اصله توسي غواړم چې دا څه څه کې چې دا څه په داس م پدې اصله کلام شم دا داخل له د ډاکټر مشورې ته مطابق مخدوز نه کوم کار دي پرې نه یو سره دیش نه کړو چې نه دې او اکثر بس په نورمال حالت کې کله کله بعض وخت کې لږ شي هغه هم یو سره دیش نه دې کړو چې دا څه تر نه توسي غواړم
وعلیکم السلام ګران اورورا اوله پختنه دا و چې د جرایي د عملی په واسطه د جزري د بلخي نه تداوی امکان لري بعض نظریات شته دي اوس په توابت کې د ترانسپلانټیشن په نامه چې همه قسمت د غدې د پانکراس یا پټوله کې د پانکراس د بل انسان ځین انسانان چې مثلا حیات په خطر کې ولېږي او حیات بل غړې ناروغ ده لیکن دا دغه غړې جوړ ده او هغه خپل حیات ختمي بیا کېدل شي د ترانسپلانټیشن ورته عملیات پوسته د یو انسان یا یو قسمت یا ټول دا غوډه ورته پیوند کی چې هغه ډېر په لوړو مسارفو په ډیر مترقی او پر مختلفو هوادو کې په ډیر ستوزمن ډول باندې کېدلې شي نظریات شته دي البته او پاتو چې ستاد شکر د اندازې په اړه کې ګران اورور د شکر ناروغي نورمال اندازې په هر سسي د وینې کې په نهاره چې اف بي اس ورته یا فاست ان بلډ شوګر ورته وي دغه دولګي د حالت د خوګو اندازو د نوینې تر یو سلو شپږش پورې ملي ګرام پورې په ډیسیلیټر یا سلسیسی کې دا نورمال دی دا حدود کې چې کچیر د یو سلو شپږشتو نه لوړ شو او دا په دوه مستقلو معاینو کې یعنی په یو دفعه معاینه باندې نه بلکې په دوه مستقلو معاینو کې مثلا یو د نن معاینه کې یو د سور زباد یا سبا د بیا معاینه کې خو په نهار اته ساته باید وګي وسی چې بیا معاینه شي شکر نو کچیر په دوه مستقلو معاینو کې د اصل شپږش نه متجاوز و لوړ و ولو که یو لګره هم جګي نو دا تثبیتیږي چې دغه ناروغ د شکر یا د ډایابټس میلوټس ناروغي لري دا چې په کومه د اندازه د شکر لوړ د مرز شدت خي چې ډیر جګی د مرز شدت دی او ک لګ جګی د مرز خفيفه درجه خي نو په هر حال دغه اندازه چې تاسو ویلې د یو خفيف شکر ناروغي ثبوت ده تاسو تزمات توشم دا چې د مربوطه متخصص ډاکټر سره په مشوره کې هم خپل غذایی رژیم ته توجه وکړي هم خپل درملین ته
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري فضل رحمان ل زابل نه مهرباني وکړئ سلام علیکم
سلام علیکم خو بیا نیو تاسو سلام دی د ازادي رادیو او ریډینګ کال کارکونکو ته سلام
علیکم
سلام د ډاکټر صاحب ته سلام د ډاکټر صاحب د شکر ناروغي آیا یو ساري ناروغي ده آیا د انسانانو ته له ډیر خوږو شیانو پیدا کیږي کدا په کورنۍ کې نه بیا خپل معلومات خواړه
دا پښتني خو ډاکټر صاحب جواب کړي بیا هم تاسو ته معلومات درکې ډېر مننه کوم فضل الرحمن ول زابل نه ډاکټر صاحب
مله باندې نه معلومات چې دا اوریدونکو زمونږ نوې خبري اوري ما مخکې دا سوالونه جواب کړو وروره خو بیا هم تاسو نه وایم چې دا ناروغي ساري ناروغي نه د ارسي یو مسایده زمينه ده د ارس په اساس د مور بلار نه یاد پلارونه کنه اولادو ته انتقالیږي خود یو شخص نه بل شخص ته سرایت نه کوي دا ساري ناروغي نه ده او اسباب باندې په تفصیل وغږیدلم چې ځینې حالتونه دي چې میکروبي حالتونه جراحي ناروغي شواګان اخستل ځینې ضربې خوړل دا مختلف حالتونو کې دا ناروغي را مستکیږي چې مخکې په تفصیل به زه وغږیدم
بلې بلوریدونکو ده مهرباني وکړئ سلام علیکم روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مېرمنې.
السلام علیکم سند ډاکټر صاحب خیره.
وعلیکم السلام مېرمنې.
دا بشته مې کولای چې آیا دا د شکرې مریضۍ چې د مخ ته پر تلوي ښکاله کوچنیان هم په مبتلا کېدلای شي عام ده که یا همیشه په هر عمر کې هر څومره عمر چې ولري د یو کال څخه نیولې ده تر شل تر تلوي تر پنځوس پورې دا ټول خلک په مبتلا کېدلای شي که یا داسې یو محدود وخت لري.
ښه دغه پوښتنه به ځواب کړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. په کوم عمر کسانو کې شکرې ناروغي پیدا کیږي که په دې اړه معلومات راکړي؟
ها معمول سنې مساعد سنې مامخ کار زو کچل د څلوخت کالو پنځه څلوخت کالو نه ورسته دا ډېر پیدا کیږي. په ځوانانو کې هم پیدا کیږي په ماشومانو کې هم کېدلی شي. مامخ کې دا توضیح کړل چې چونې ارسي مساعد زمينه غواړي د مور پلار نه کېدل شي په ارث باندې ماشومان ته انتقال شي هم ساري نه ده د ماشومان هم اخته کول شي.
په ماشومانو کې بیا د شکرې ناروغي هم د نخې سدي
ام دغه چې ما درته ارزو کې چې د ډیر خواړه خوري ډیر وبس کې ډیر تشمیتیازي ادرار کوي.
بله ډیر مننه د خبرونې ورسته برخه ده. بیا هم اوریدونکو ته زو ک د دوی کومه پوښتنه نو هغه به جواب کو ل تخنیکی همکار نه هله کو چې بل اوریدونکو موږ سره پلیکا کی توخی صاحب پلیکا کی دی مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مننه له محترم ډاکټر پوښتنه ده سموږ دا څرګندې د دې چې دا له خوږو یا له قندي مواد څخه دا ناروغي هم پیدا کیږي. نو البته قندي مواد چې کستمو په ډاکټران وایي چې دا بیا شوګر یا شکرې مرض هم نه ځینې پیدا کیږي. دغه چې براو دغه مصري یا قدمي پوتاسي هم څوک ته وایي دا یو انسان ته شواروس کې څو ګرامه وخوري که دی موږ ته مهرباني وکړي په ګرامو یې راوسي چې تر څو ګرامه زیات مستر د شکرې د مرض د پیښېدو لامل ګرځي. نو ستاسو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
مهرباني وروره. د ګران اورور د دې چې ما مخکې دا توضیح کړل چې دا ناروغي یو سبب کېدل شي چې د په غذا کې د افراطي توګه باندې په ډیر زیات مقدار باندې د قندي مواد د خوراک نه هم کېدل شي پیدا شي واغې لته امداد چې ما مخکې توضیح کړ چې کله چې د قندي مواد ډیر خوري خواږه شان ډیر خوري نو هغه پانکراس چې ما مخکې ویل هغه مجبور دی ډیر زیات فعالیت وکړي چې ډیر انسولین تولید کړي چې شکر په مصرف ورسي. نو تر یو وخت پورې د غړې کول شي د په مقابل کې مجادله وکړي یعنی مقدار د انسولین لوړ بوزي چون ډیر فعالیت کې ډیر کار کوي هر وزو چې د خپل حد نه زیات فعالیت وکي بل اخره به کفایته کیږي د خپل فعالیت نه غورځيږي. نو په دې اساس یو سبب په هر حالت کې د ډیر شکر مصرف سبب د دې مرز نه دی خو یو نوې کېدل شي چې په دې اساس باندې رامېست شي په عمومي ډول باندې مقدار د شکر وروره د ډیر درې اساسي غذایی مواد چې تاسو معلوم دي چې پروتین دي قندي مواد یا کاربوهایدرېټ دي شحمي مواد یا غوړ دي. نو یو ګرام شحم چې په وجود کې په احتراق رسیږي یعنی سوځي انرژي 9 کالوري تولیدوي. پروتین او قندي مواد چې سوځي 4 کالوري انرژي تولیدوي. زموږ استاد ډیر ښه فرهنګ دی په غذا کې تاسو وګورئ چې په ډیر مقدار ډوډۍ خوري وریجی خوري او غوښه چې پروتین ده ډیر کم په شروع کې یا په د وریجو سره کېنه تاسو وګورئ چې په څومره ډیر کې رژیم دی غوړ پکې ډیر کم له پروتین چې غوښه دی هغه بیا داغې نه لګ زیات دي او قندي مواد چې ډوډۍ او وریجی دي دا په د ټولو نه په زیات مقدار ځکه چې د دې هضم او جذب آسان ده په وجود کې. نو همدغه نورمال غذا چې زموږ استاد د وطن فرهنګ هنګ ده په همدغه اندازه کې وخوړل شي دا نورمال مقدار انرژي چې نورمال ځوان په ځواني رسیدلې انسانانو لپاره کنر وی که خزه د 3500 تر 2000 کالوري انرژي ده چې د زیات مقدار د هم د قندی مواد نه باید چې دا ډوډۍ د ورجې دی د پټاټې چې تاسو مخسته یا کچالو دی او نور غذایی مواد چې موږ ستاسو په وطن کې معمول دی دا ډیر ښه رژیم دی. نو زما توصیه همدا ده چې په خپل غذایی مقدار چې همدغه زموږ ستاسو طبیع او ذاتي فرهنګ دی کلچر هم دی دا ښه ده. خو په دې کې افراد کول چې هغه څوک چې ډیر قندي مواد خوري زما توصیه ده ورته دا ده چې دا دې نه کوي یا ډیر شحمي غوړ مواد خوري دا دې هم نه کوي. په ټولو غذایي موادو کې اعتدال زموږ ستاسو د دین فلسفه ده. اعتدال نه کار واخیستل شي هیڅ نوه تشویش نشته ورکي.
من ډاکټر صاحب د خبرونه ورسته برخه د ناغه کسان چې شکرې په ناروغي یخته دي هغه ته ستاسو پیغام څه دی چې دغه ناروغي کنټرول کړي؟
او زما پیغام مخکې مرزو که اول هم دا ده چې په خپل غذایي رژیم کې ډیره توجه وکړي چون د دې په وجود کې د قندي موادو استقلاب مختل دی. نو قندي مواد په یو معین رژیم باندې باید واخلي. خپل رژیم د خپل نشي تعینولی د متخصص ډاکټر په واسطه د دې غذایي رژیم باید تعین شي. دی باید هغه د مغې مراقب وسي او مغه تعقیب کړي او عملي کړي او په زمن کې وزن که ډیر لري وزن خپل کنټرول کړي. غذا کې باید کمه غذا وخوري په ډیر وقفو یې وخوري او د خپل معاینات په معینو وقفو او وختو کې خپل معاینات وکړي او د خپل ډاکټر سره همیشه په مشوره کې وي د هغه توصیه مراد کړي.
یو نړۍ من دوستانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حنان صفای و چې موږ تاسو پوښتنې ځوابولې. خبرونه ځانګړي شوې وه شکرې ناروغۍ ته. د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي او په راتلونکي نیم ساعت خبرونه کې له فریبا وحیدی سره ملتیا وکړئ چې دا اوس را سره په استډیو کې ده.
ناجیه صافی تشکر از خود تا دکتر صاحب سلام و روز بخیر. ساعت 3:30 پس از چاشت به وقت کابل است. مفری با واحدی در این نیم ساعت با تازه ترین مطالب خبری میزبان شما هستم. در سه ماه نخست سال جاری میلادی طرفات غیر نظامیان در افغانستان 2% افزایش یافته. گزارش یونما را در این مورد در آغاز برنامه خواهید شنید. اما حالا سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم که فرشته ندا تقدیم میکند و در ادامه سرخط ها عمیرا الکوزی روی دات های اقتصادی را